در استودیو آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشئ. اور چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په خپرونه کې پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکایي جګپوړې چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د خبرونو تفصیل. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د لوګر دیوالي ویان سلیم سالی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د کمی مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغونه کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسې او شل منځني او لومړني ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستلیانو د یوې میاشتې د ماشل فیصده برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاه د پرلت هم غږې شول. په دې مناسبت د بامیان په ښار کې جوړې شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت کې او په د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. نن یولسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغونډ شوي دي او له طالبانو او حکومت غواړي چې اور بند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغې په یوه ویبپاڼه کې خپره شوې دي. هغه د سعودي عربستان د ولی عهد شهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو که دو زده. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز په وروستیو کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د هوایی الوتنو خدمات چې اسرائیل هغه تاریخي پیښه بللې پیل کړې دي. خامنهي ویلي چې د اسرائیل له یوه جعلي دروغجن او مستبد رژیم سره د خبرو هڅه به یوه نه هیریدونکې تېروتنه وي او هغه به د فلسطینیانو بریالیتوب په شا وتنبه وي. د ایران ستر مذهبي مشر دغه راز وویل چې دا د ټولو مسلمانانو دیني وجیبه ده چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي او ژمنه یې وکړه چې ایرانیان به د فلسطینیانو د حماس له اسلامي ډلې خپل ملاتړ دوام ورکړي. د امریکا یو جګپورې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ترامپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته ویل ترامپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثره هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډیر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د اساسي جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو دې استماعي غونډې نیټه تر اوسه مشخصه شوې نه ده. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. د شرکت چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګېدلي تورونه ردوي. ازادي راډیو اوري که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
په دې اړه موده چهار رو دیو کتون که نظر هم اخیسته ایده
دیده دیده پاره چه اغا فشارونه کم که او راتلون که نور زیاد نیستی به مذاکرات و لاری خبه نکده نن راجی بیا جو سبا بیا راجی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 50 نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه جوړ شي.
مهمه ده چې اول باید این چهل تا زمون کالی څومره بازار لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښه د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ترازی او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي و چې شاهد خاقان عباسي به په پاکستان کې له مشهورو وروسته کابل ته ولاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسي سره په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمې همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخی شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي خو د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. شاهد خاقان عباسي به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي کابل ته د پاکستاني هیئتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بینډ دوستان خصوصا د امریکایانو د خواني فشارونو پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي د مذاکراتو لارې خپل کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل درد د دوا کولو لپاره فرصت غواړي په لاس راوړي.
نشتې ترې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته راغلی وو. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده ترڅو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د سر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سولې
د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري. هم د دواړو هیوادو ترمنځ د سونسې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري او هغه داده چې مشکولی شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. مشتمل لرو چې د پاکستان سر اعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو سر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه دغه پوښتنه د ملکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل:
د فکر کوم په اصل کې لارې هم دغه د چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښینی ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دغه لور پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړای شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر سه یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادو له لوري او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستیو کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو. ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت هم بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کوي. ولې ماته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو صد افزارو پایست افغانستان د حکومت کې د نفوذ دپاره او د هند د نفوذ د کمولو دپاره د سرحدات د تعین دپاره استفاده وکړي، هغه ترلاسه نه کړي. فکر کوم دا لوبه د بازي دي چې د صدراعظم پر لاس د جمعې په ورځ کړي.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي خپل حکومت تقویه کړي، داخلي اختلافات ایسته کړي، زورواکي کونج ته کړي، د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاکي کړي، جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې د ملکي تلپاتو په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي. کله چې په جبهو کې دا تاثیر ولیدي، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سړی ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکی یونس افکورو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دی کېدونکي سفر په اړه خپل نظریات سره شریکول.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د روانې مبارزې. د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې امنیتي مسؤلینو لتیرو 15 ورځو راهیسې د پر دوی د اوبو ویالې بندې کړې او ترې غوښتي دي چې باید له خپلو سیمو وسلوال طالبان وشړي، کنه دغه ویالې به همداسې انتړلې پاتې وي. د اورزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو هم ورته یو اقدام کړی و. نور د شریف الله شرافت پر راپور کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالي امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چوري ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ شار اړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریب ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړي دي وایي چې طالبان وباسي کنه موږ روبه نظر کوو اردو ورته دا کړي نکله ول مورز والي ته ورغلي دي د والي سره د خبره شریک کړي دغه پر ملند او پر مسخره راولې سمه ده. دا کافي طالبان وباسي تاسو طالبان سره ورته چې موږ طالب یو خراسه کې ګرواله چې ګیره کې کې وجاله شي به نه کوي.
شاغلی اکمل دغه رازیات کړی چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمیر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبره تړلې. نوموړي وایي چې دغه خلکو ستونزې په څو څو واري تر ولایتي ادارې رسولي خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دي ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد یې هم 40% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغسې یو خبر رسېدلی که چیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لورې دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بندې شوې وي، ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغې قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمیر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه، چې له امله یې زیات شمیر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 5 نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه جوړ شي. دغه نوي هیوادونه چې افغانستان ورسره هوایي دهلیزونه جوړوي د دې وزارت چارواکو ویلي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا، متحده عربي امارات او ترکیه دي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی وی په 2013 میلادي کال کې له 15 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړیدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي. خو د سوداګرۍ وزارت وی تر هر څه وړاندې باید دا معلومه شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني تو کې خمارکیټ لري څو نتیجې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی
پسش کار مونږ هدف مو خدا چې 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایي کوریدورونه هوایي دهلیزونه چې د حواله لري البته کوي او زمون کالی او التزی ان شاء الله پایل کوچ. خو مهمه ده چې اول باید تو ان شاء الله زمون کالی څومره بازار لري او څه کالی او تجارت د چزم د افغانستان توکو افغانستان تولیدات هلته صادر کو.
افغانستان دا محل دو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که څه هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي، خو له هند سره د دو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابره کړي چې نوې ډیلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولیږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لیږد رالیږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. دغه خونی ویان سیامودین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت لکبل د افغانستان ډیره تازه میوي لمین ززی خودګنو هوایی دهلیزونو پرامینسته کېدو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان اوبو ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره د ځمکې او هوا له لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش
سوداګریزی تجربه به تبادله سي او روابط به ډیر سره نږدې شي او اقتصادي روابط ډیر اسانه کولی شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفاینو ګټې وسنجیږي.
د خغلی تلاش په خبره له هوایی دهلیزونو نه د لا خصمن استفادې لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو ورخیزه نه بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو او رید سهار ته بجې او یوشت دقیقې کیدون کې د اوسم د افغانستان پاړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغاک شو.
نړیوالو رسپانو د کندوز په دشتیار چې ولسوالي کې د هوایی بمباری موضوع ته پام لرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو رسپانې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولی دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان و. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جکپوري امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خیژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای ایم ډی 50 هلیکوپټر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلی دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپټر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
د روسیا او لویدیز ترمنځ یو جاسوس د مسمول پر سر راولاړه شوې لنجه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې ته ورسېده. دغه ادارې پر دې موضوع پروند چک جمهوریت په پلازمینه پراک خبرې وکړې. دا غونډه روسیې ربللې و خو د غونډې اکثرو برخوالو د روسیې له لوري د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراک ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت تقاضي تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولسی وادونو ممتنع رای وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازي مخالف رائے ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بل واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا د اپریل په 15 د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یو ورځ مخکې ویلی وو هیلمن دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت تقاضې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انخره کې ګډې خبري غونډې ته وویل. ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږ شپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لورې د بریتانیا په سالسبري ښار کې مسموم شوې دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څیړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستې دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څیړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورتون ډاون ښار کې د ساینس او ټکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاري اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدلیو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورمه ورس په امریکا کې یو ایرانی ول اصل خزی دی یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه په دزو ټاپیان کړل. د خزی ول دی یوټیوب پر کارکونکو دزې وکړې. تفصیل د اسما سرون پر راپور کې.
د امریکا په کالیفورنیا کې هغه شزی چې د یوټیوب پر مرکزی دفتر په دزو درې تنه ټاپیان کړل او وروسته ځان ووبشت، له یوټیوب څخه په دې خاطر کرکه پیدا شوې و چې د دې په وینا د شبکې د حقې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړ و، د سې شنبه په ماسپخین د کالیفورنیا په سیلیکان ویلی کې د یوټیوب درې کارکونکو په دزو ټپیان کړل. د نه دېش کلنې اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې د شبکې د خبرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدار ازول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو شپږ دېرش کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې دوه دېرش کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یو بله چې وویشت کلنه ده زیاته نه ده شوبله شوې. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولی و او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلی چې اقدم په دې پوقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپل ویبپاڼه کې ویلی و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپل ویبپاڼه کې خپلې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلی و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځانته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې لڅارویو سره د بیرحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. د خپل غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکې دوه وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبر درته کوم. اورونه د مور پکتیکا ولایت دی واځي خاپو لسوالی کې نه تمبست نه مکتبونه ست نه روډونه ست. نو موږ له حکومت څخه دا هله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کې او مکتبونه را جوړ کې او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډیر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر ځایه نه رسیږي. بند لرو یو شنډل لرو. سلام
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرېږدم او سلامونه او نیکې هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلس په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله مانې خبرې کوي، د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه. چیره دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي، ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې مونږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته مونږ مثلا غټې ترجیح ورکوو او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ، نو چې کله ښځه ور ولېږي نو هغه ښځې ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل میز کې بخي او بیا تر ورځ د قیامت مثلا بیا دښمنۍ نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړه چې تاسو ورته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړئ. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلت واله. زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی او زه به بیا هم دغونه ووایم چې د دیو نه زمانه کوم خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا موج نه دا بیځه خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دي او تاسو مسلمانان به وای خو د پردی ممنه یو وای د پردی کو کټ بنې مشبو ده ورور راشه د خپل وطن کې سوله وکي او کینی چې کوم خبرې هغه برای راس وای چې دا د سنیم دي ورور موږ ته دا امتیازات راکړي نو بیا موږ وګورو چې په واقعیت کې زمونږ کوم مشر چې دی اره دای نه مني نو د څه مکه وای زما دغه وختنه سوله وکي سوله وکي او خدای دې موږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې اتنیمه بجې دي وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو خو سې او زل بیا پام وکړي د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د لوګر چارواکي هیله مندي چې د ساخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. دغه ښوونځي له څلورو ورځو راهیسې تړلي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوي دي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاه د پرلت همغږي شول. د ایران سرمذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تیروتنه وي چې له اسرایل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي او وازي اوریدلای شي. د سهار له 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو البته د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 2 اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 1 اونیز پروګرام واورئ پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره لاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سي د هر څه مخ تاسو ته او ټول درنو او معزز او اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شونه یا روزنه حق یو د انسانانو یو اساسي او بشري حق چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې ګوس امدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي یا امدا یو څوک چې د ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي یا یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي. یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دې اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسی پیدا کړی وی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده او وظیفې او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کوي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، او زموږ په شریعت کې په دې حق باندې زخت لري ټینګار شوی ده. د ښوونې حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندې کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي نشټون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه نشټون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسی. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري، بنان دوی بیا دې ته علاقه مندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کې، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای سي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلاندا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولست نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب به سوران نشي، په نه خو نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونی کی. او په زمکه متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان شګه وشي تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کوي. مونږ همدا هوس کوم دا وضعیت وسیلو ان اکثرا ولسوالۍ چې نام ده او ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولارسي. په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي، اما جنکیان قط نشي کوي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهره مند وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط پونوم یو مکتب ده یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه استه امنیت تضمین نه استه صحت تضمین نه استه ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه ده چې حالت ولارس او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولارس دي لپاره چې ځینې کورنۍ استه چې دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یو وخت دا خپل یو ستونزه ده اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي او همدې اول عمل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونکړي او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته د دې لپاره چې دا کېدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي کمو خلکو ته دا په هواي ورکو دي لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل ديني مسولیتونه ديني رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیوي مسولیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام په هواي چې تکا چاته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک چونځي ته یا مکاتب د لارسي پیدا ونه کړي او بل هم ته سوزه موږ شو چې ټیټ کیفیت شته زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره د لابراتوارونه نشته البته مواد مهمه درسي نشته یعنی په ځینو ولایتونو کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم فرات ته مثال ورکوم کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم البته مواد درسي نه رسیږي خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلندي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست صدیقي صاحب د ورستي پښتنې په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډه ول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ودری
زموږ جواز مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان د خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل دی لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان کله چې امنیت وي مکاتب کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لري په افغانستان دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي په دوی باندې دا جبري د مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې اکل جدي حل ځلې وکي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره شه هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سوچ او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالیا خستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کې او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافکو دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کړي الکل د پانتون نام فارغ شي د دې دودونو سره باید جدي مبارزه مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې پرې حق له جدي اقدامات وکي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معارف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقمند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم صنف پورې درس وای، حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي، خدای چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستري خانه ته یا بل ځای ته ولاړ سي یو 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 نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکولی شي د دې خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقي صاحب، کور دی ودان.
او سلام تاسو ته ښه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی نرمه هوا او خولي ورځي له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده. نو ځکه به بي ځای نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري، لکه وزلوبه، د نخې وشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غیږ یا پهلوانی او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي. په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ییزو پسرلنیو لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزه لوبې فرق کوي، ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلستا دا څرخونه چلکان پیس پریږي، د اسونو په تور یا داسې چوکۍ چې کته پورته ځي په یو محور پورې راګرځي په دایروي تور، او اطفال په کې سپریږي لذت ځینې وړي. هلته دا شیان نه وو، خو مندو به اطفالو ته هګۍ سرې کولې، د سرې هګۍ، زیړې هګۍ، په دغات کوم رنګونه چې په ځای کې پیدا کېدې کابل کې مې غیرغیرانک ویلې، ځکه چې آواز به غیرغرس دغسې دې آواز نه د نوم هم اخیستی ده. داسې یو شی و چې ډېر ساده ترکانانو به جوړ کړی و، او داسې یو محرک لرګی به یې دغه سره نصب کړی و چې کله به یې تاواوه هغه به په دې پرې به وي، دا په دې پرو باندې او په دې لرګي لګېدلې و، یو آواز به یې ورکوه او دا به و. په کابل کې ګلوله وایي، نو خو هغه ګلولې خو د اوسپنو وي، یو سپورتي لوبه ده په ټول جهان کې پېژندل شوې ده. د موږ په سیمه کې هغه دا تیږې راخلي، خو دا تیږې معاینې نه وي چې ته یو کیلو یې ته دوه کیلو، هره تیږه چې مخې ته ورغله او د انسان دپاره قابل د غورځولو وه هغه اخلي او په هغې کې مسابقه کوي. بل یو لوبه ده چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ته غورسی وایي. ښی پښه په دې شي لاس ونیسي، چپې پښې له شانه راتاو چې په یوه پښه باندې بیا دا د ټیم په توګه هغه کېږي، اجرا کېږي، او ټیمونه هم دوی دا به یو مراسم لري یو لوبغاړي باندې نوم ږدي چې دا قوه ده نو دا مسابقه په هغه اساس کېږي غواړي چې ټاکلي هغه یو هدف ته ورځي لیخو هغوی غواړي چې دی وسوځي چې وسوځه وګوري دوی هدف ته ونه رسېده نومره یې بایلو ده ټوپ اچول دي ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویښتلو په ټوپک د موږ پلرنو ویل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاته ټوپک راپیدا سوې د غشو دوران تیر سه بیا به په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې دې ته دوه هدفه وو هم فرهنګي سرګرمي له بل طرفه یو جنګي تیاری
د لغمان اوسېدونکی سیداجان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولیږي او لوبې ورسره کوي
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادی له رسین نه نیولی کلی په کلی ګرځي او د سره شپېلې می کلر سره لکړی کنه بیا د مشمن ټول تر ټول سی چې مشمن ټول سی ما د کور مخ کې دی ولاړی نو شادی بازی وکاو دا وکاو دا بیا شادی غړیږي کله د لارګر تور کی کله مس غړیږي کنه یو ته ګوري بل ته ګوري اغه هم تعجب سی دا څنګه مانه خلک تاو دی سلی کی راځي په دغه شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي ډاګونه شنه وي څوک مالونه پاس باسي دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانې دا وار کوي کنه بیا وار اچي بدلې ورته وایي دا ورته ګډیږي هغه لکان ته ټول غرغر وتښتي او خولاړ سي همدا شادي مال ته بس یو بس یو میله وینو څوک د چرګان راو بس څوک یو سپې لري هغه راو بس یو کلی ته بس بل سره بس ورته بچي سپې درول چې نن په جنگ وکنه مازیګر کې سبې کې خو سپې لاندې فاروازه ل خراب ده امنیت خراب ده څوک چندان نه وځي خلک مایوس دي خفه دي یو حالت نه بل حالت نه
په بغلان او ځینو نور شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده د بغلان اوسنکی کریم وایي چې کله په سرلای شي له نور ځایونو څخه هم خلک د دې لوبي لیدلو ته ورځي
هغه تاسو دی بسکشي رواج ډیره په سرلی په موسم کې یا د هوت موسم کې بیخي ډیر رواج ده سه هر کور په سر خلک یو اوس لري اتمن اوس ساتي تمام زمای خخې ساتي د پسرلی لپاره یا د هوت میاشت لپاره دوی بسکچ کې بیا تقریبا زرتوی مې د 3000 نو بيخي ډیر کسان څوک سیل ترزی د بسکچ لپاره یو تپه جای وازان ته ګوري چې د سیل جای وي بيخي د 5000 نه زیات لا زور نه زیات سیل ته خلک بيخي ډیر راځي زه خپل ورزان بسکچ سیل ته ورزم او نور کسان د هر ولایت نور ترزی بدخشان او د تخار نه د مزار شریف نه په موټرو کې خلک آسان راوړي بسکچ لپاره شپې تیرې وختونه تیرې سیدی غواړي بسکشي وګوري مثال د منځکه نرمه سي کله سیاسان په ځول نسی په دغه موسم کې ډیر بسکشي کیږي باران نسی وي واوري سي وي
په زابل کې هم ځینې لوبي چې خلک ډیر خوښوي له پخوا زمانه څخه دود دي جاوید چې اوس په کابل کې وسیږي پاړای وایي
اسوانان په خپل منځ کې مردکی کوي ډول ډول مردکی دي چې ځینې د ډبرو څخه جوړیږي ځینې نور د ششو څخه جوړیږي نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالګان لمانځي همداسې د پهلوانانو په منځ کې چې خلک په زرهاو کسان راټولیږي هلته غیږه ایستل کیږي په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي او د بل په منځ کې سیالۍ سره کوي پهلوانان غیږه سره باسي همداسې یو بله لوبه دی په نام د کولاغیچ یو شکل باسي په نام د دایري نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه او لس کسه دوباندي کسان چې دننه دي یا خولی پر سر دی او یا هم د دایره په مابین کې یو شی اجدي دا کسان چې دوباندي دي دغه شی یا خولی حمله کوي او یو مشخص ځای په نام د مرټی ټاکی کله چې خولی یا هغه مشخص شی چې په دایره کې شی واغې د خط څخه حمله کوي ځان تر مرټی پر رسي کی چې ځان ور رسول هغه نمره حساب کیږي او کونه رسول د نور کسان چې په دایره کې ودان ورپسې مونډي ورپسې ځغلی تر سو هغه نفر گیر کی چې گیر کوي خو امتیاز نه لري امتیاز صفر کیږي او کی چې ور رسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي
کارمسیان حبیب الله رفی وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري نوموړی ځینې هغه لوبې ادبي چې په پسرلي کې دود دي
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې غرونه شنه کیږي لمنې شنه کیږي خلک حواس کوي چې د دې ننداره وکړي ولاړ شي نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی میلې او ساتیرې او لوبې هم پیل شوي دي خصوصا په پسرلي کې ډېرې مهمې لوبې چې کیږي هغه اترنونه دي د اترنونو یاد په ویدي سرودونو کې تقریبا څلور نیم زره کاله وړاندې شوی دی ټک وهي لاسونه په دې میدان یې وباسي ګردونه دا یوه اختصاصي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده هم لوبه ده هم رزمي تمرین دی د دې په څنګ کې د اسونو سورلی دا هم ډیره لرغونې ده. ویل کیږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلاً موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه ځغلی وي او په مځکه کې مګوی ورته ایښی وي او هغه په نیزه راوباسي. غیږې به ورکولې د غیږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه ډول توله دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی دغه تقریبا 4000 کاله مخکې دلته جوړ شوی دی او د خلکو خپلې ساتیرې پې کړې او د دې نه یې د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی. نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هیواد کې راز راز لوبې او ساتیرې کېږي او میلی کېږي.
سیمه ایزه او دودیزه لوبو ته وده ورکول د ځینو دولتي مسؤولو ادارو کار دی. دا چې کومې سیمه ایزه لوبې لا هم په خپله اصلي بڼه پاتې دي، موږ د تربیت بدني په ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو له آمر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي.
بسکشی یو ملي ورزش دی. علاوه له دې نه نیزه بازی، پهلوانی یا محلي کشتي ورته وایي چې د قندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي او همدارنګه د بسکشی لوبه ده چې د شمالی ولایتو خصوصا د نوروز په میله کې دغه لوبه ترسره کیږي. هر سال سه کال هم دغه لوبه ترسره شو په مزار شریف کې او همدارنګه په سمنګان او سرپل او جوجان او فاریاب او کندوز او تخار بدخشان هر کال دغه لوبه ترسره کیږي او همدارنګه دغه د چوگان، سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانانو ترمنځ د روستایان او د قرو قصباتو ترسره کیږي. د افغانستان د یو هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری.
دا چه ولی یوش میر سیمه زلو به دور که دلو پا حالت کی دی پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغون دودی زلو به کمرنگشی.
اکثر ولایاتو که در روستا پا برخی دور سوالیو که نامنی یو عامل دی چه دغا ورزش کاران نسی کولی چه دغا لو به ترسر کوی. تاسی پویگی چه کولیشی دغا در نامنی پا حق لکی دغا ورزشون لفالیت نه استیل کیگی او دغه دا یو فرهنگ په حق لکه لکتر لگا دا وانانو د نسل په آیندو کې دغه فراموش کیگی دغه یو منفی تاثیر په وانانو پر روحیه کې لري. بسکشی او نیزنی په حق لکه مو یو فدراسیون رسمي فدراسیون لرو چې په ټول ولایتو کې نمایندګی لري. هر سال دغه تورنمنتونه دایر کیگی او همدارنګه د محلي کشتی په باره کې چې د کورش ورته ویل کیگی یو بین المللي ورزش شنایسی کیگی چې اوس په زینو ولایتو که دغه ورزش ترسره کیږي او رسمي فدراسیون په د تربیت بدني په چوکات کې ثبت شوی دی او همدارنګه د زورخانهی په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري. تربیت بدني اداره په دغه رشتو کې رسمي فدراسیونونو تاسیس کړی دی چې عملا فعالیت کوي.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی او تاریخي سیمه ایزې لوبې خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شدل بدل دی خوش
گزار دی رسالگی تیر اندازا اندیے گزار دی رسالگی تیر اندازا اندیے ادب دے در کی کم زبان ترازا اندیے ادب دے در کی کم زبان ترازا اندیے I'm sorry.